یا پیکیکی سره ارتباط لري. د کردانو پیکیکی ګوند له 1948 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د بیلتون غوښتنې خونړۍ جګړه روانه کړې ده.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په ولایت په ولایت په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پکتیکا خبرې کوو. پکتیکا 0402 کیلومتر مربع مساحت لري. د خوست، پکتیا، غزنی او زابل ولایتونو او د غرس قبایلی سیمو ترمنس پروت ولایت دی. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی شاغله الیاس وحدت تاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي او موږ هم کوشش ډیر کوو چې تاسو اوریدونکو ته ډیر وخت ترکو چې ټلیفون راوکه د فیسبوک لاله او یا هم د سکایپ لاله لمر سره تماس ونیسي او د پکتیکا په اړه پوښتنه وکړي. ډیر به خوشاله شو چې د پکتیکا خپل اوسیدونکو ټلیفون وکړي او خپل مسائل او مشکلات مطرح کړي. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیره اعلان کړم، لومړی هم شاغلی وحدت ته هرکلی وایم. وحدت صاحب هرکلی درته وایم، ستړي مشي، اواز مې اوري؟
مننه سروان، زه هم تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسې. لومړی پوښتنه به هم د اوریدونکو راواخلم چې د فیسبوک له لارې مطرح کړی دی. یو اوریدونکي ریحان خان ویلی دی، وای پکتیکا له خلکو سره په افغانستان کې نسبت نورو ولایتونو ته وای ظلم کیږي، په تعلیمي اقتصادي پروژو کې حق خوړل کیږي او مکتبونه او ښوونځي پکې کم دی او نور دی بیارغونې کارونه پکې کم شوي دي نسبت دی البته له نورو ولایتونو سره مقایسه کوي. ستاسو ځواب څه دی؟
سروان صاحب مننه. ریحان ورور ته دومره ووایو چې دا زم منم چې پکتیکا د هېواد په کچه د صفاتو ولایتونو څخه ده. هغه پرمختګ چې په ډېرو ولایتونو کې شوی دی، پکتیکا کې په تېرو 15 کلونو کې چې دا یو طلایي چانس دلته نه دی شوی، خو بیا هم ډېر کارونه شوي دي. پکتیکا مرکز خلنه یو خړ داغ و، دلته اوس آبادۍ دي، په ولسوالیو کې آبادۍ دي، پخه سړکونه دي، کار شوی دی، خو دې پام وړ یا هغه د کلات وړ کار نه دی شوی. پدې اوسنۍ وضعیت کې د بیا رغونې بهیر خدای روان دی. دغه سنډ چې لپاره موږ ورته شوې ده، په هر برخه کې بیا رغونه روانه ده، مرکز او سولایو کې روانه ده، خو د دې لپاره به د کلات ورنوي، مکتبونه او کلینیکونه او سړکونه د دې ټولو برخو کې بیا رغونه روانه ده، نوې رغونه روانه ده. خو زه هم د دې سره په دې کې هم نظر یم چې دا
او ابراهیم جانیار بیا وایي چې په پکتیکا کې اوس هم ډېری مکتبونه بند دي یا هم بالکل ځینې سیمې مکتب نه لري، لکه د خوشامند ولسوالۍ چې صرف یو مکتب پکې شته هغه هم بند دی. حال دا ده چې دی وایي چې تر دې حالت هغه دی کله چې طالبان دلته واکمن ول، وایي د معارف وضعیت بهتره و.
په خوشامند ولسوالۍ کې مکتبونه رښتیا هم بند دي. دا واقعیت دی، موږ دلته نه بشپاب مکاتب لرو، تشکیل ورته لرو، مالی ورته لرو، کتوسیا ورته لرو، کتاب او کاغذ قلم ورته لرو. خو هلته د طالبان یو مشر د صاحبزاده په نامه په سیمه کې لسیز رئیسې د پلرونو لیکونو د سلسلې رئیسې واکمن دی، حاکم دی په سیمه کې. هغه خلکو ته د مکتبونو د خلاصولو اجازه نه ورکوي. په تېرو دوو کلونو کښې مونږ پرله پسې هڅې وکړې، مونږ قومي مشران را وغوښتل، د هغوی ته هم خبرې وکړې، مونږ ورغلو، د کټواز په کچه مو لویې لویې غونډې ورته جوړې کړې، د کټواز ټول مشران مو دې موضوع ته را وغوښتل، دوی ته مو اجازه ورکړه چې طالبانو سره خبرې وکړي، طالبانو د کمیسیون سره خبرې وکړي. کوټې د سفرونه وکړل، کوټې ته ورغلل، مونږ د طالبانو د مختلفو ادرسونو سره د انټرنېټ د لارې تماسونه ونیول. په دې برخه کې زمونږ کوششونه روان دي. طالبان د لوړ پوړو په کچه د خوشامند د مکتبونو د تړلو سره موافقه نه ښیي. هغوی وایي چې دا مکتبونه باید پرانیستل شي، خو د سیمې په کچه د صاحبزاده په نامه کوم کس چې په دوی باندې مسلط دی هغه دوی ته اجازه نه ورکوي، او د سیمې خلک دومره تېز غبرګون نه ښیي، دومره کلک نه ودرېږي دې مقابل ته چې ورته ووایي چې په دې پکتیکا په نورو برخو کې مکتبونه خلاص دي، نو په خوشامند کې هم باید خلاص وي. نو خلک مقابله تر دیږي او د زوړ دلاري مکتبونه پرانستل کیدلای نشي او سبزاده په خپل خوخه مکتبونو ته اجازه نه ورکړي. دلیل مونږ هم نه یو خبر خو شاید دلیل دا وي چې مکتبونه دلته زیاتیږي، شاید د وخت په تېرېدو سره به دوی د کورنۍ واکمني تضعیفیږي، هغه به ضعیفیږي، دوی رول به کمزوری کیږي. مونږ په جریان کې یو، هم قومي مشران په جریان کې دي، هم د طالبانو چارواکي د سیمې د خلکو سره په تماس کې دي. مونږ هیله منو چې راتلونکی کال به دغه نوي ژباب تړلي ښوونځي پرانیستل کیږي.
بله، دا ستاسو وروستۍ خبرې. یوه بل اورېدونکي مالیار افغان په یو بل شکل سره تایید کړي دی، وایي په پکتیکا ولایت، البته په برمل ولسوالۍ کې، وایي تعلیم او تربیې ته توجه نه کیږي. که دلته زیاته توجه وشي نو په ټوله پکتیکا کې به امن راشي، ځکه چې د ده په نظر چې چېرته تعلیم نه وي نو طبعا چې هلته به جګړه مار روزل کیږي.
برمل ولسوالۍ زمونږ سرحدي ولسوالۍ ده، شمالي او جنوبي وزیرستان سره د یورین پر پوله پرته ده. دلته کوم وزیر چې اوسېږي، احمدزي وزیر او عثمانزي وزیر، احمدزي وزیر زمونږ سره همکار دي، د هغوی مکتبونه هم خلاص دي، هغوی کلینیکونه هم خلاص دي، هغوی کومه ستونزه هم نه لري. او په مقابل کې شته ستونزې خو په هغه کچه نه، په مقابل کې عثمانزي وزیر چې دي هغه زمونږ سره ډېره همکاري نه کوي، د خپلو ښوونځیو خلاصولو کې هم ډېره همکاري نه کوي. زه تر برمل ورغلم، د دې سره کېناستم، د دې سره مې لویه غونډه ونیوه، د دې مې پوښتنه وکړه چې مونږ هر ډول همکاري ته تیار یو، مونږ ودنۍ درته جوړوو، مونږ کتاب او قلم او کاغذ درکوو، مونږ معلم درکوو، خو تاسو د خپلو مکتبونو په خلاص کولو کومک راسره وکړئ. نو څلور مکتبونه یې خلاص کړي، څلور مکتبونه په برمل کې فکر کوم بند دي، هغه هم د خلکو د نه همکارۍ له امله بند دي، چې د خلکو همکاري یا د خلکو نه دلچسپي ده. البته ودانیو کې ستونزه شته، د ودانیو په جوړولو کې کمال سرحدي مکتب چې د ډیورین په کرخه پروت دی، هلته بیخي دغسې ده چې لیدل کېږي، د پاکستان د ځواکونو له خوا هم لیدل کېږي. هغې وضعیت خراب و، هغه مونږ اوس دپاره روان کړی دی، ترمیم کړی دی، خو د هغې دپاره د نوي ودانۍ هڅه روانه چې هغې ته یوه ښکلي عصري نوي ودانۍ جوړه شي. خو الکان پرې زده کړې کوي، چارې روانې دي. نو د برمل نیم خلک هم تقریبا د مونږ سره په دې برخه کې همکار نه دي. مونږ ډېرې ستونزې چې لرو د واکسینو په برخه کې یا په نورو پروکتي برخه کې مونږ برمل کې لرو، او وجه همدا ده چې د برمل د یوې برخې اوسېدونکي ډېر کلک نه دي ولاړ د خپلو ستونزو د حل دپاره. خو مونږ د دوی د ستونزو حل دپاره تیار یو، مونږ ورسره ولاړ یو،
بلې. شمرغه د اکثر اوریدونکو د تعلیم او ښوونځیو په اړه پوښتنه کړې دي. وحید الله جلال زی بیا پوښتنه کړې ده چې وای په پکتیکا کې څومره ښوونځي فعال دي او څومره غیر فعال، او څومره لیسې شته؟
مونږ اتلس رسمی او سلور غیر رسمی ولسوالیو کې دی، او د مرکز په شمول مونږ په دې کې تړلي ښوونځي چې لرو، تړلي ښوونځي یوازې په خوشامند ولسوالۍ کې لرو، او یو دوه یې په برمل کې لرو. په نورو ولسوالیو کې نیکمرغه تېر کال چې مونږ لس نور هم تړلي ښوونځي لرل، چې هغه په خیرکوټ او سرروزه او برمل او دغه ولسوالیو کې وو، د ولسونو په هڅه او د ځایي ادارې په هڅه دغه مکتبونه لس بابا مکتبونه بېرته پرانستل شول. او مونږ هیله مند یو چې دغه پاتې نهه شپه خوندي شي، یوازې په ډېره خوشامند ولسوالۍ کې دي، دا به هم خلاص شي. د دې د خوشامند ولسوالۍ خلک له پخوا نه هم کوچي طوره خلک دي، ډېر وروسته پاتې دي، په هر لحاظ وروسته پاتې دي. د دوی الکان دي مونږ سره په مرکز خرنه کې دا لیلیا شوي دي، او بیا د مونږ په مرکزي لیسو کې زده کړې کوي، یا په رحمان بابا او خوشحال خان ته کوشش کوي. خو دا خو به یوه فیصدي دلته دا کار وکړي، نو د ټولو اولادونه خو دا کار نه شي کولی، یا ټولو پلرونه خو دې ته متوجه نه دي. که څه هم مرکز خرنه کې دوی ته لیلیا لرو، دلته نه زده کړې کولی شو، خو دا حل نه ده. د حل لاره دا ده چې د ماشوم شپږ کلن ماشوم او د نجونو دي نیولې تر اتلس کلنۍ پورې دوی هلته زده کړې وکړي، لیسې ولري. مونږ کاملا آماده یو، او د دې لپاره به انشاءالله سکر او پرمختګ وشي. مونږ قومي مشرانو دا خبره د طالبانو د ځایي طالبانو نه نیولې، د کوټې تر شورا پورې دا رسولې ده، د طالبانو د پوهنې د کمیسیون سره هم شریکه شوې ده، هغوی هم په جریان کې شوي دي. او مونږ هیله دا ده چې کچرته طالبان دی مرکزی یا دی مرکز کو کچا یا دی ورکو کو کچا د دې ګام سره موافق نه وي، د مکتوبونو سره موافق نه وي، نو په سیمه ییز چارواکي سرزده باندې فشار راوړي چې دغه مکتوبونه موږ ته حرومه رسلاس.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، دغه پښتنې وی چې د فیسبوک لاله مراستولي ویل وی او کولای شي چې بیا هم دوام ورکړي. زموږ د فیسبوک پانه د facebook.com/azadiradio. لاندې خبرتیا ورسره د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم چې د پکتیکا والی شاغلی الیاس وحدت څخه د ولایت پاره پښتنې وکړي او یا هم د سکایپ لاله لمر سره تماس ونیسي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 2 بجې ولس دقیقه دی. لاسادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په پکتیکا خبري کو د پکتیکا والی الیاس وحدت ستاسو پښتنو ته جواب وای. د ټلیفون شمیرې 0909 203 540، بل شمیره د 0908 202 555. زموږ د سکایپ ته د radio.azadi او د فیسبوک لاله لري هم خپل نظرونه او پښتنې راستولې شي facebook.com/azadiradio. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني.
زه اجمل د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کې مه.
مهرباني کوم.
والي شه په منځ غو سوال چې د پکتیکا ولایت تعلیمي وضعیت وسنګ دی د تیر پسې.
بل سیب اجمل سیب دا اوس خبري وکړي په تعلیمي وضعیت پوره ډيري خبري وکړي. قبل پښتنه نه لري نو بل اوریدونکو ته بنو
پته. نه بل پښتنه نه.
سلامت اوسئ مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا جی تاسو مې مابو جوړ روغه خوش خوشاله
سلامت اوسئ. مهرباني کوي لکم ځای خبري کوي.
مننه کوم سراج د تلیفون پر خبر شو د هلمند ولایت خواص یو خدا جی تاسو مې جوړ روغه د والي صاحب مې مابې.
بله صاحب، والي صاحب مې مابې. مهرباني کوي سراج صاحب څه پوښتنه لري؟
مننه خیر اوسئ. دغه د والي صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده، دا پکتیکا په ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو ځانګړی شوبه سته یا نهسته؟ که سته تر د فراوین لري
صحیح،
او که نهسته نو ولې دلیل دا چې شدي؟ او هیله کوم چې د جامعګانو په علماو سره جواب رانه کړي.
یعنی څه شی؟ خیر، بل اوریدونکو ته نوبت ورکو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو خبری وکسه. مهربانی. و علیکم السلام. مهربانی ډیره مهربانی. مهربانی کوي ډیر به خوشاله شو چې د پکتیکا اوسیدونکو نظر څرګند کړي یا پښتني وکي او خپل مسائل مطرح کړي. مهربانی.
خدا غدې خبر درې چې مونږ ته خپل تم مکتب نشته دی، هلته خو روډ نشته دی.
په کومه سیمه کې زرمل کوم ځای تاسو یاد کو ما وانه ورېدو؟ برمل ولسوالی. برمل ولسوالی شاسه بیخ سمره. مننه کسم والی صاحب مخکې دی برمل په اړه البته د تعلیم په برخه کې خبري وکړي، د سړکونو په به هم جواب درکې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
السلام علیکم. سروان صاحب کای جوړ خیر دی؟
سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
نن سه غت لا دی اصلا دی ورداګو د وخت څخه تماس نیول دی د سید آباد ولسوالی نه. پکتیکا د مهاجرانو لپاره څه پښتنه ده؟ د دې پښتنه لپاره ما یو پښتنه ده چې د ویل چې پکتیکا رسمي ولسوالی دی او څلور غیر رسمي. ما ته خپل معلومات شته اوس په لاته رسمي ولسوالی نشته. د افغانستان په هر ولایت کې هر ولایت هر ولسوالی دی هغه چې رسمي دی. د غیر رسمي ولسوالی څه معنا لري؟ پکتیکا خو هغه تر ولسوالی څور ولسوالی دی هغه رسمي دی. د غیر رسمي ولسوالی څه معنا لري؟ د څلور ولسوالی دی غیر رسمي دی. او پکتیکا ولایت د پاکستان سره 3 کیلومتره ګډ سرحد لري.
مننه. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو به مخلو بیا به والی صاحب ته نوبت ورکو. مهرباني کوي صاحب. د دوی ټلیفون قطع شو. والی صاحب مهرباني وکي.
مننه سروان صاحب. د اجمل روډ نه ګرام وګړه غاخ مونږ تعلیمي وزارت باندې خبرې وکړې. مونږ تعلیمي وزارت
bale او
خورا ډېر چې دینونه ننګونې لرو. مونږ خاصه دینونو برخه دې مونږ کمزوري ده.
تدیر ولسوالی کې زمونږ دا ولسوالی هم درو چلته والی صاحب هم د پاله ځینې ټول ابتدایي یا متوسطې دي وجه دا ده چې مونږ د لیسې د سوی معلم هلته نه لرو هغه د مونږ یو سل اتیا کیلومتره یو سل اویا کیلومتره لرې ولسوالۍ دي نو مونږ کوم د دې لپاره مسلکي ښوونکي لیږو نو مونږ به د مرکز نه لیږو یا به مونږ د نورو ولسوالیو نه لیږو یا به د نورو ولایتونو نه لیږو نو هغه د معلم په معاش باندې چې کوم معلم معاش لري په هغې معاش باندې دومره لرې سیمه کې کار نه کوي د دې لپاره د امتیازي معاشونو ضرورت دی امتیازي معاشونو مونږ غوښتنه کړې ده چې مونږ په هغه ولسوالیو کې چې ورزیده او تکړه ښوونکي نه لرو مسلکي ښوونکي نه لرو هغې لپاره د یو امتیازي پکې جوړ شي بیا دې هغه مونږ ته منظور شي چې مونږ د مرکز شرنې نه او د نورو ولسوالیو نه تکړه ښوونکي هغه لرې پرتو ولسوالیو ته ولېږو چې تکړه ښوونکي کې نه شته او دوی هلته بیا تدریس وکوي چې دغه ستونزه حل شي او د یو متوازن معرف رایج شي بل ورو د امر بالمعروف په اړه وویل امر بالمعروف زه په وروستۍ خبرو پوه نه شوم امر بالمعروف په نه خلکو ته د ښو کارونو امر کول او خلک د بدو کارونو نه منع کول دا زمونږ یوه عمومي پالیسي ده د دولت یوه عمومي پالیسي ده دا زمونږ په هره اداره کې شته زمونږ څرنګوالي دا کار کوي خلک د بدو کارونو له ګرځي د نیکو کارونو امر ورته کوي زمونږ ملي امنیتي ارګانونه زمونږ کشتي ارګانونه او زمونږ حج و اوقاف او زمونږ هر جامع جماعت رسمي ملا امامان او خطیبان دا کار مونږ کوو دا د اسلام یو اصل دی اصل ته مونږ پابند یو دا روان دی په برمل کې مونږ د سړک پروژه سروان صاحب دی شرن یو او انګور دی اډې تر د سی سړک دی چې دا لسګونه میلیونه ډالره ارزښت لري دا دوه فیز یا دوه دوه برخې لري اوله برخه یې د سروزې نه تر ارګونه پورې دا بشپړه شوې ده دا ګټې ته سپارل شوې ده دویمه برخه یې د سروبي د رباط نه تر انګور ډې پورې ده چې دا برخه په برمل کې تیریږي دغه د دې کار روان ده سروې او ډیزاین روان ده دا به جوړ شي یو بیا د دې د رباط نه تر برمل ولسوالۍ پورې د سړک خبره ده چې دا باید منظور شي او دا باید جوړ شي دا مونږ پیشنهاد کړی دی مالي وزارت هم د دې لپاره د بودیجې غوښتنه شوې ده او د ټولګړ فشار وزارت په پلان کې نیولی په دې باندې مونږ کار کوو او د مکتبونو خبره خو مونږ وکړه د برمل خلک د مونږ سره کلک ودرېږي دوی راته ووایي چې زه دلته مکتب غواړم هلکان لرم او مالیم در کوم معاش ورکوو او مونږ اماده یو نو مونږ بیا د دوی نه ډېر سل په سله کې اماده یو داسې غوط الله وردګ ورور ته به زه دومره ووایم چې غیر رسمي ولسوالۍ دا معنا لري چې مثلا د مونږ داسې ولسوالۍ نه دي لکه د نورو ولایتونو ولسوالۍ زمونږ یوه ولسوالۍ دومره غټه ده لکه یو وړوکی ولایت مثلا د مونږ ګومل ولسوالۍ ګومل ولسوالۍ دي بستا خوست ولایت دومره مساحت لري نو دی دی یو سر اوسیدونکي تر بل سر دا نه شي رسولی د تذکیرې دپاره یا د نورو روغي ستونزو دپاره د نورو مسایلو دپاره نو په دې منځ کې یوه برخه بیا بله شوي وي هغې ته امنیتي ځواکونه ورکول شوي دفتر ورته خلاص شوي یو سړی کېنول شوی د ولسوال په نامه خو هغه رسمي ولسوال نه وي د ارګان اعمال سره رسمي نه وي خو چارې د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي دا په همدغه مسله په خیرکور کې دا د بکخیلو سره غیر رسمي ولسوالي بکخیل او یا په جانخیلو کې دا مثلا د دې لپاره د شخیل آباد نو یا په ګومل کې دا چې په دې غیر رسمي ولسوالۍ جوړې شوې وي دا غیر رسمي ولسوالۍ دا معنی چې د مرکز سره د ولسوالۍ په نوم رسمي نه دي خو مونږ یو څوک د ستونزو د حل کولو یا د ولس ستونزو د رکمولو په موخه هلته کېنولي یو
ډېره زیاته
پوله مو چې دا پوله مو سروان صاحب ډیورین فرضي کرخه چې دا 300 کیلومتره لرو مونږ تقریبا شپږ سرحدي یا
بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو په ټلیفون کې لرو اوریدونکو ځان معرفي کوي صاحب وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب
دا والی صاحب ته سلامونه وایم له سلام نه وروسته غواړم چې والی صاحب نه پوښتنه وکړم هغه دا ده چې مخکې په رپورټو کې موږ اورېدلي وو چې مطلب په ولایت کې د نن یوه ډاکټره ده هغه هم لاړه د سیاحت عامه اوس وضعیت څرنګ ده په ولایت کې او د ولسوالیو په سطحه مننه
صحیح ډېره زیاته مننه بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
مننه سروان صاحب تاسو سلام وو او محترم والی صاحب تاسو سلام تاج محمد سلیم له خوشو
مهرباني کوي اتل صاحب
ایوه جی پښتنه لرم
بله اتل صاحب اواز مو موقعیت مو تغییر کو اواز
مو پدغه لار باندې میګه
تا ګوراتک ستاسو اواز ونه وریدل شو اتل صاحب ستاسو خبره قطع شوه او صحیح شو کوم لار وباله کوم لار خراب ده
اواز لار زاد ورګونه تیر شوی د انګورو ډی په نوم د وانه تیر شوی دغه لار خراب ده والی صاحب تیر مون ته ژمنه راکې د خوست غلام خان بندر باندې هغه لار باندې مون خوست اجتماعات راکې او خوست سامان راولو لګوانی
صحیح
خمر تعالی راځي د غلار خراب ده زمون مال ډیر خراب دي والی صاحب ول چې دی ګام نه چوي صرف والی صاحب سواره کې والی صاحب نه وخت چې پکتیکا ته کم کار شوی د سرک والی صاحب د خوست فلم د خوست یا سعادت باید پکتیکا ته ډیر کار وکړي نه شخصي خلکو ته دولت ته به دومره کار وکړي صرف د خلک ورنه څنګه واره شي او ترانزیت د پکتیکا زیات شي د پکتیکا ته راکړه ورکړه ډیره زیاته شي پکتیکا ډیره شاته پاتې ده والی صاحب څخه غواړم جواب راکړي
ډیر مننه سلامت اوسې بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني صاحب
اسمت الله وطن دوستی ما د پکتیکا ولایت د مرکز شهر نه څخه مې تاسو راړي کني ول دا تاسو تاسو ملمات سلامونه او احترامات وړاندې کوم بیا مې پښتنه دغه ده چې د والی صاحب په نیز مکونو باندې هیڅ یعنی مقصد تسلط نه لري او کده ول نه غواړي چې مقصد د نظامي ځواکونه مثال خلق دي روح خلق دی مقصد نظامی ځواکونه موږ ډیر راضی او خوش دی او خلک راولي او مقصد دې استعمال شي چې خلکو ته ګټه ورسیږي دې په ځای چې خلکو ته ګټه ورسیږي نن سبا نظامی ځواکونه مثال د خپل منځ کې پاسات دی او پکتیکا کې او نظامیان نه تشویق کیږي چې مثال یو ښکار وکي او هغه وکي ولی مثال تسلط نه کړی لري په نظامیانو باندې او دا ورته خبره ده او بل پښتنه مې دا غږ دی ورګون ګمرک کې ډیر فساد ده چې ورګون ګمرک ډیر مکیاو کاری کې دي په هیڅ طرح خلک دی ورګون ګمرک لاغه نه حکومت ته باید ډیر بودیجه ورکړل شي ډیر غور ته شي
ډیر زیاته مننه سه شو تاسو به جواب ویل شي یو ورډون کې د اسکایپ لاري حمله رو بیا به والی صاحب جواب تاسو ته وایي مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم سروان صاحب برات محمد افغان مریم لپاره خبر نه خبرې کوم
تاسو مهرباني کوئ افغان مل صاحب
زما والی صاحب تاول تاسو ته والی صاحب ته ټول افغانستان ملت ته سلامونه وړاندې کوم ورسته السلام مخکې ورځو کې والی صاحب خپل دا ویلیو کده دی ویان دا سی ویلیو چې په دنه پکتیکا کې د ملتي ځواکونو په منځ کې اشخاص یو درې کسان پکې جوبل شي او نور پکې ډیر زخمیان او درې کسان زما په خیال وجل شي آیا دا قضیه ولې راغلی و آیا دوی خپل امنیتي ځواکونو خپل منځ کې امهنګین لري او کنه دې قضیه ته بیا ورسته پلټنی وشوي یا خلک څنګه شو لری شو لری نه شو اجازه مجازات مکافات ورته وشو کنه هم دې پرې خودل شو او په طریق کارونه دي کوي
ډیر زیات مننه ټولو اوریدونکو والی صاحب وحدت وسط تاسو نو بته مهرباني
سلوات محترم دی اول سوال نه پیل کوی ډاکټر او پرتی بات ډاکټر یوس کو مرکز شرنه کې وی ډاکټر شتا مونږ دی ورګونه دی خیرکوټ دی فارما غبسته اعلان کړی دی اما غستونز زه یادوم په مغه شکل باندې اصلي ستونزه دا ده چې مونږ په پکتیکا ولایت کې د خپل د پکتیکا ولایت اوسیدونکو خزرانه ترانه نه لرو مونږ خزرانه ترانه به د افغانستان د نورو ولایتونو نه راولو د مرکز نه راولو دا غوډې لپاره چې مونږ کوم امتیازات لرنه او کوم بستونه لرنه یې غوډې لپاره ډېری خزرانه ډاکټرانو اپلای نه کوي دو خزرانه ډاکټرانو اپلای کړی دي په خپل د خوندانو سره غږیلم د میډونو سره غږیدلم ډیر می تشویق کړی دي ډیر می هڅولی دي د کورونو وادام ورکړی دي د سنتیا وادام ورکړی او دې دی د ستاج د برابر شپړه نو بلی پسنا د مشکل لرو مونږ کوشش کوو چې خپل روغتونونو او خپل کلینیکونو ته خزرانه ډاکټرانو پیدا کړو خزرانه پسانه سره پیدا کیږي نه کدی هم څوک کولای شي په دې برخه کې چاته معلومه او خزرانه ډاکټره یا لیسانس وی ام بی وی او اسناد ولري صالح خلاصي او علاقه ولري پکتیکا کې کار وکړي د پکتیکا په ولایت کې کار کولو زمينه برابر ده موږ تشکیتو زرو غواړي او تر بیا زرو غواړي او خزانه ډاکټر تماس ورکو محرم ته وظیفه ورکو او وجود دي فرض ځای ورکو موږ قدردانې کوو په امنیتي برخه کې موږ ته مشکل نشته او مون کوشش کوو خو په دې برخه کې ډېر پرمختګ لري شوی تج محمد رو دی خو څه ځای او دی پرمل دی لري په دې باندې ویل چې دی انګور ډې نه تر ورګونه پوری کوم سړک چي دی دا خراب دی ما کې تج محمد ورو دغه سړک دی انګور ډې نه تر شرنه خرابو اوس الحمدلله دی ورګونه تر شرانې دا برخه جوړه شو. اوله برخه یې سخته ده، ډېر تیز کار پیو شو. حتی دغه شرکت په دې سړک باندې د شپې کار کولو، د شپې هم جوړولو، دې د غرونو کټۍ غوښته، د پلونو جوړول یې غوښتل. دا ډېر اسان کار نه دی، ترانزیټي سړک دی. او د بله برخه یې د ربات نه هم دا اوس د هغې سروې پیل شوې ده. په راتلونکي کال کې به د سپرلي نه یې خواته تر ژمې پورې تاسو ډېر شاهدان یې چې په دې سړک کې به ستر بدلون راشي. دا به تر انګور اډې پورې انشاءالله تر دروازې پورې به درته جوړېږي. دا به ترانزیټي سړک وي، دا به معیاري سړک وي. لکه اوس چې کوم سړک کومه برخه یې په اساسي ډول جوړه شوې ده، همدغسې به درته جوړېږي. د مرکز خرانې نه یو ورور زنګ کړی او نوم یې ما سم یاد نه کړی شو. د نظامي ځواکونو ترتیبات اوس زمونږ نظامي ځواکونو پرون نه هم د کب یا خوت دا د نظامي ځواکونو ملي ورځ وه، د دوی د تشویق ورځ وه. د دې لپاره مونږ د مېلمستون د غونډو په تالار کې تشویقي غونډه نیولې وه. د دوی غاړو ته مهارونه واچول، دوی ته مو تنظیمنامې ورکړې، دوی مو په ډولونو او اتڼونو وستایل. مونږ تسلط هم پې لرو، مونږ ورسره اختار هم یو. له نیکه مرغه ووایم چې په پکتیکا ولایت کې د دوی د وینو د برکته، د دوی د زحمتونو د برکته امنیتي وضعیت هم د خپلو ګاونډیو ولایتونو په پرتله ښه دی. خو شته ځینې ستونزې شته، خو زه د خلکو نه دا غوښتنه کوم، هیله کوم چې د خپلو نظامي ځواکونو سره مینه وکړي، هغوی ته مینه ورکړي، هغوی خپل اولادونه وګڼئ، د هغوی سره همکاري وکړي، د هغوی په تلفاتو، د هغوی په ضایاتو خوشحالېږئ مه، د هغوی نه په عذابېږئ مه. تاسو یې بدیل څه بولئ که دا نظامي ځواکونه نه وي؟ تاسو یې بدیل څه بولئ چې بیا دلته تاسو ته پاتې شي؟ مونږ په مرکز شرانه کې دغه ستونزه کله کله محسوسوو چې مونږ یو شمېر خلک، محدود خلک، دي مونږ نظامي ځواکونو سره مینه نه ښیي، هغې ته مینه نه ورکوي. مونږ په نورو سیمو کې بیا ډېره مینه ورکول کېږي. هغه ډېر محدود خلک دي، هغې باندې مغږ کوم چې د خپلو نظامي ځواکونو زوال ته په تمه مه اوسئ، هغې تقویې ته په تمه اوسېږئ. دوی تاسو بقا د دوی په بقا پورې تړلې ده. مونږ نظامي ځواکونه الحمدلله ښه روان دي، خو ستونزې لرو. د اکمالاتو په برخه کښې لرو، د قراردادونو په برخه کښې ورته لرو، د مهماتو په برخه کښې به یې لرو، د موټرو په برخه کښې به یې لرو. خو په منظم ډول پیرې او ګزمې او دا د دوی روانې دي. ورځ په ورځ پوستې دي مونږ پراخېږي، امنیت ښه کېږي. د ارګون د ګمرک په اړه اورېدونکي وویل چې یا د هغې اورېدونکي وویل چې فساد دی. زه فکر کوم سروان صاحب، د ګمرکونو کښې فساد به دا به یوه نړیواله مسله وي بیا، که نه ملي مسله. خو دا د افغانستان په کچه هېڅ داسې ګمرک زه نه وینم چې هلته د هغې نه شکایت نه وي چې دلته فساد دی. د ارګون زمونږ د پکتیکا ګمرک چې دا دومره لوی دی، دا څلورم بس مدیریت دی. مونږ ډېره ستره رسمي ترانزیتي لاره هم نه لرو، او کله چې د پکتیا او د خوست لارې بندې شي دلته بیا موټر زیات شي، کله چې هغه لارې خلاص شي دلته موټر هم ډېر نه وي. خو بیا هم تېر کال مونږ ته ملي وزارت 190 میلیونه افغانۍ ټارګېټ را کړی وو د ګمرک دپاره، چې دا به تاسو پوره کوئ. له نیکه مرغه زمونږ ګمرک په تېر کال کې 133 میلیونه عواید دا ملي وزارت ته سپارلي او دا یې جمع کړي دي. یعنې د خپل ټارګېټ نه 30 میلیونه لوړ تللي دي. فساد په ګمرک کښې وي، خو د فساد په فساد باندې سترګې پټې شوي نه دي. فساد په مقابل کښې ګامونه اخیستل کېږي. همدا اوس درې ورځې مخکې مونږ درې داسې موټر دي، مونږ ملي امنیتي ځواکونه دي، مونږ د ملي امنیتي ریاست کارمندانو له خوا په مرکز شرنه کښې ونیول شول چې دوی فرار کړی وو، راتښتېدلي وو، دوی پرچې نه وې کړي، ونیول شول، بېرته ګمرک ته ولېږل شول، سره د جرمې بېرته محصول شول. همداسې وزن د کنترول شروع شوي دي چې د نوي سړک باندې زیات وزن را نه وړل شي. خاصه هم زمونږ ګمرک معیاري نه دی، نه هغه مونږ د دې لپاره هغه ګودامونه لرو، نه د دې لپاره ترازو لرو، او نه د دې لپاره هغه مونږ عصري سیستم لرو. خو بیا هم د محلي هغه د روایتي چارو نه کار اخلو، کوشش کوو چې همې وزن کنترول کړو، هم عواید لوړ کړو. لکه څنګه مو چې تېر کال عواید 30 میلیونه د خپل ټارګېټ نه لوړ جمع کړي دي، مونږ هیله دا ده چې سږ کال یې هم لوړ شي. او افغان مل صاحب د پولیسو د شخړې خبره وکړه، دا دوه یو د حوزي امیر وو، یو د کنډک قومندان وو. دوی تر منځ لفظي شخړه راغلې وه، لفظي شخړې په وسوال شخړه بدله شوې وه. بیا یو بل ملګري په یو بل باندې ولاړ وو، یو بل ډزې شوې په دې کښې. ملکي کس هم شهید شوی وو، پولیس هم شهید شوی وو، ملي امنیت یو کارمند هم د مسلح په توګه چې وو هغه هم شهید شوی وو. دا کسان ونیول شول، دا کسان مرکز کابل ته د ولسمشر په حکم ولېږدول شول، څرنوالۍ ته وسپارل شول. د دوی دوسیه تر تحقیق لاندې ده، او دوی ته ولسمشر لارښوونه کړې چې دوی ته د اشد مجازات غوښتنه وشي. نو دوی به محکمه کېږي، اوس په څرنوالۍ کښې دي. ودې مونږ هیله دا ده چې سخترین سزا به ورکول شي. دوی به حدودي اوس د قانون منګول سپارل شوي دي، په زندانونو کښې ورځې تېروي، او دا به د ولس
بله. د سړکونو په ارتباط یوه پوښتنه دا هم ده چې آیا د ارګون او خوست ترمنځ هم د سړک د جوړېدو کوم پلان شته؟
د ارګون او د خوست ترمنځ مهمه لاره چې دوه ولایتونو سره نښلوي، او دا د زدرانو زدران میشتو سیمو کښې را تېره شوې ده، د زړو ولسوالۍ سره دا ډېره مهمه لار ده. مونږ په ودانۍ وزارت ته مونږ هم غوښتنه کړې ده، او د خوست ولایت هم دا غوښتنه کړې ده چې دغه لار جوړه شي. د دې لپاره اول د دې د امن کېدو د امنیت د تامین پلان ده، او ورپسې د دې د جوړولو هڅې هم روانې دي. که دغه لار جوړه شي، نو د دې دوو ولایتونو اوسېدونکي به یو بل سره په اسانۍ سره تګ او راتګ وکړي، او یو بل سره په اسانۍ تجارت وکړي. او خاص هم دلته د وچې میوې ډېر تجارت روان دی، او زنګرونه دي دغه د مونږ او د خوست ولایت ترمنځ کومې سیمې چې دي، یدې خوا سپېره ولسوالي ده، د مونږ د خوا د زړوک ولسوالي ده، دواړه په قوم زدران دي. دغه د زدرانو سیمې ته به ډېره هوساینه را شي. مونږ کوښښ کوو، د لاره ډېره غرنۍ ده، په پلونو کښې تېره شوې ده. مونږ غوښتنه کړې ده په ودانۍ وزارت نه په پلان کښې نیول شوې ده، او خوست ولایت هم غوښتنه کړې ده، هم به یې امنیت ته پام کېږي، هم به یې رغونې ته پام کېږي، خو وخت به اخلي، ځکه دا په فکر کوم په دویمه درجه سړکونو کښې به نیول کېږي. اوله درجه بهی سړکونه یا به لوی سړکونه، دا به د دوو ولایتونو د نښلولو سړک شي، دا به دویم درجه کښې دویم قدم کښې پام کښې نیول کېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوري. په دې خپرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. اوس بیا هم تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ، یا د سکایپ او یا هم د فیسبوک له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، مهرباني صاحب.
السلام علیکم، جوړې بخیر یې؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مونږ والی صاحب څنګه خواهش دی چې هرځه چې مکتب جوړېږي مدرسه دې هم ورسره جوړه کړي.
صحیح ده، مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته والی صاحب
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
له والی صاحب زما دا پوښتنه ده چې دغه د اوږدې د ولسوالۍ څلور پنځه کاله کېږي چې دغه لاره بنده ده، مطلب هېڅ مخلاصین کښې نهشته. هغه مونږ له ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ یو چې یوه لاره مونږ نه لرو، مریضان په لار کښې یوه لاره ناروغي جسان ورکوي، نورې ډېرې غټې ستونزې په واورو په هغو کښې په اوبو کښې، مطلب هغه یوه لاره مونږ نه تخلاصه ده، هغه ډېره تقریبا مونږ دا غوښتنه ده چې د دغې لارې یو څه غم خوړلی یې کنه نه خوړلی.
صحیح ده، مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
وعلیکم السلام، څنګه یې؟
سلامت اوسې.
هغه مې درته وویل دادمو په ولسوالۍ کښې یوازې ښه په ولسوالۍ کښې نه کلینیک شته، نه سم مکتب شته، نه مدرسه شته. په خپله راغلي په هلمند کښې اوسېږو، اوس په هلمند کښې په هلمند کښې یو سبقان یا یو څه. مونږ والي صاحب دا توقع کوو چې باید مونږ ته یو مکتب یا یو کلینیک جوړ کړي.
صحیح، مننه. کور ودان، بل اوریدونکی شته، ځان معرفي کوي ازادي راډیو. د دوی ټلیفون قطع شو. خیر والی صاحب، مهرباني وکړئ. خیر دی، د دې لپاره چې پوښتنې میرې نه شي، مهرباني.
ایبه ورور وویل چې چېرته چې مکتب جوړېږي هلته د مدرسه هم جوړه شي. مونږ خپلو دیني مقدساتو ته قایل یو، دې باندې معتقد یو، مونږ په همدې باور یو چې که چېرته یو څوک عصري زده کړې ولري او دیني زده کړې ونه لري، دا بیا دیني د ټولنې ترجمه نه شي کولی. څوک چې دیني زده کړې ولري او بیا عصري زده کړې ونه لري، هغه بیا زموږ ټولنه پرمختګ نه شي کولی. دا د یو بل سره تړلي دي، لازم او ملزوم دي.
لیکن یوه مسله هم ده والي صاحب، که په دې برخه کښې داسې یوه تبصره هم وکړو چې په ښوونځیو کښې هم دیني علوم تدریسېږي، او داسې خو هم نه شي کېدی چې لکه څومره چې ښوونځي په کار دي دومره مدرسې هم په کار دي، ځکه چې څوک چې له ښوونځي او پوهنتونه فارغېږي هغه په ډېرو برخو کښې ضرورت شته دې کار. لیکن څوک چې یوازې دیني علوم لولي هغه خو په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده نه شي کېدی، او که چېرته شمېر ډېر زیات شي بیا به هغوی هم همدغسې بېکاره ګرځي، لکه څنګه چې اوس نن سبا د پوهنتونونو او د لیسو فارغان بېکاره ګرځي.
مونږ بیا هم مونږ د مکتبو جوړولو د مدرسو جوړولو ته بیا هم مونږ سره رسمي مدرسې شته، مرکز شرنه کې او کورګون کې په نور ورسولایو کې خو دې ورته زدا وایم چې تاسو کدي موږ سره تماس نیسئ، دا تماس تاسو د دولت د وسوالو مخالفینو سره هم ونیسئ. د دولت وسوالو مخالفینو په هغه مدرسو باندې فشار راوړي چې دولت سره رسمیات لري، هغوی ته وایي تاسو دولت سره خپل رسمیات وشلوئ. وجه یې دا ده چې دولت وسوال مخالفین په دې باندې ویریږي چې که چېرته دیني عالمان د دولت معاش اخلي نو دوی به د دولت خواته مایل وي، بیا به دولت ته نږدې وي، بیا به دولت سره دوی زړونه تړلي وي. نو هغه هغوی ته هغوی مجبوروي چې هغوی د ګدایي وکړي، هغوی سوال وکړي، هغوی دې بل ته لاس ونیسي، لاس یې وکړي، په لوږه کې د وخت تېر کړي، په ذلت کې د وخت تېر کړي، خو بسیانه کې د وخت تېر نه کړي. مونږ په دې برخه کې متحد یو، مونږ سره رسمي مدرسې هم شته او دیني مدارس مونږ سره رسمي دي او مکتبونو تعلیمي نصاب هم رسمي دی، دیني عالمان دي، مونږ معلمان دي، هلته زده کړې ورکوي. دې برخې ته مونږ یو اماده یو او د ولسوالۍ نوم ما سم وانه ورځې د کوم ولسوالۍ اړه کوي
ومنه فکر کوم ومنه بل څه
دی ومنه لار خو مونږ نه ده بنده کړې، مونږ لار اخلاص کړې دي. ومنه دی کوتل، یو کوتل دی ومنه هغه کې د دولت وسوال مخالفینو مونږ ځواکونو ته وخت وخت مینونه ایښودل، که چېرته هلته هغه مینونو ووجوي دي، مینونو ویره وي دي، هغې به مونږ پوښتنه وکړو. نور خو د ومنې لاره د مونږ سره خلاصه ده، د ومنې خلک مونږ ته راځي، د ومنې خلک مونږ دلته کلینیک هم لرو، ناروغان هم هغه ته راځي، مرکز شرنې ته راځي. خو کوم ځای کې چې لاره بنده وي، هغه لاره که مونږ بنده کړي مونږ به خلاصوو، که مونږ یې تصفیرولی شو، د مینونو یې پاکولی شو، وتقاکو به یې هم کړو. د وازې خوا ورور وویل کوم بل ځای نه یې زنګ کړی و، دی په خپله په وازې خوا کې نه و. د وازې خوا سره زمونږ د ګواشتې په سیمه کې تر اوسه پورې هم لاره تړلې ده. مونږ وازې خوا ته اکملات هوایي دي، وازې خوا کې مونږ تر ټولو ښه مجهز کلینیک لرو، د نورو ولسوالیو پرتله د وازې خوا کلینیک ښه مجهز و. زه په خپله ورغلی یم، د وازې خوا کلینیک مې لیدلی، حیران په دې شوم چې هلته ما دوه خویندې ولیدي چې خدمات نورو میندو وکړم سوال، او د کله مې د کلینیک مسؤول ډاکټر ته مې پوښتنه وکړه چې په وازې خوا کې و، بیا د خویندو خدمات دواړه دي، ما خپلې خویندې دي، سکنې خویندې مې دي، دواړه قابلیت دي، دواړه دلته رسمي وظیفه لري. کلینیک تر ټولو ښه ستر کلینیک و، تر ټولو پاس کلینیک و، او دوایانې هم لرلې. مکتبونه مونږ سخت کړي، تروان صاحب ولسمشر چې مونږ ته کوم پنډ را کړی و، ډالرو معاخل نږدې دی، مونږ شل میلیونه افغانۍ راغلي وې. مونږ په هغې کې په ټوله پکتیکا کې چې څومره ښوونځي خټین ښوونځي جوړول، په هغې کې یوازې څلور ښوونځي مونږ وازې خوا کې جوړ کړل. یوازې خوا مرکزي لیسې تعمیر خراب و، هغه هم ورته جوړ کړو، د مشهورو کلي د مشهورې د نجونو ښوونځی هم ورته جوړ کړو، دوه مو نور ورته جوړ کړل. هر ښوونځی دولس فساکه لري، نورو ښوونځي هم لري. نو په هغه ولسوالیو کې وازې خوا وړمه مې تروې، درې ولسوالۍ چې لاره یې مونږ سره بنده ده، په هغې کې د تعلیم تربیې او د روغتیا وضعیت تر ټولو ښه وضعیت د وازې خوا دی، چې همې مدیریت فعال دی، همې مکتبونه فعال دي، هم فارغین ورکوي، هم هغوی سره مونږ تګ او راتګ لرو. او دوی ته دولت وسلوال مخالفین هم هغه نه کوي، مزاحمت نه کوي، دوی باندې باندې دیو راځي، دوی دلته ازموینې هم ورکوي، معلمانې ارجحتي هم کېږي، دوی ته مواد کتابونه میتابونه کتابمنتي کالېږي، مزاحمت ورته نه کوي. نو د وازې خوا وضعیت هغسې نه دی چې بېخي قابل د قناعت وي، خو اوسني وضعیت ته په کتو د وړمم او د وازې خوا د ګاونډۍ ولسوالۍ نه د دوی وضعیت ډېر ښه دی، او مونږ کوشش کوو، مونږ ورته نور شیانه منظورو، دې ته منتظر یو چې د لارې خلاصه شي، چې مونږ په اسانۍ سره تګ او راتګ وکړی شو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوي آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
ما د والي صاحب نه دا پوښتنه ده چې د ارګون ولسوالۍ د پیرکو تېسپېره وز پوستې دي په خلکو بوخې زوي، ډېر تکلیف ته چې یوه برمه والي صاحب ورته منظوره که چا د غرب سر کې ورته ووایي کوز به د څلورو ولسوالۍ ته تکلیف نه وي، د ارګون د سروبي د بیرمل د ګیانې د څلورو ولسوالۍ ډېرې په تکلیف کې د لار تر دې تېره شوې ده او ډېر زیات تکلیف مشته ده. او ټولو موټرو باندې اوبه خېژوي چې دغه والي صاحب د برمو منظوره کړه، هلته په پوسته کې دننه برمو ورته جوړه کړه، نو دا به ډېره مننه وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښه ده تاسې حل لاره هم وښودله. والي صاحب به ځواب درکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني صاحب. وعلیکم السلام.
مثلا چارواکي ټول وعده کوي، مګر عمل نه باندې کوي.
بله،
مثال درکوم لکه د پټو بند سي شپارس ول کال کیز دغه وادي کیز خو بند نه تړل کی
کوم بند په کومه سیمه کې دی نو مې واخلې یو ځل او
د پکتیکا مرکز کې ده د پټو بند ده
شاسب وادي کیشي خو نه جوړیش سیده لکن آیا تاسو له شاغله وحدت څخه په دې روسي کې اوریدلې دي چې دا بند به جوړ شي نه ټلیفون یې قطع ده خیر والي صاحب ځواب درکې بل اوریدون کله روزان معرفي کوي ټلیفون له ټلیفون لاري خبري وکي رادیو مټی ټکی لطفا خیر بل ته بنوبت ورکړو دی رادیو نټی ټوی بل اوریدون کوم شته ځان معرفي کوي خبري وکي صاحب
السلام علیکم سروان ساتا والي ساتو خرغلا سوار کړای وای
سلامات بل مهرباني کوي صاحب
او روزان زه مکشرن خبره د تکوما زلوالي سمه د پښتنه لرم
مهرباني کوي صاحب
ایو پښتنه دا روزان سوالي سات کله راځي د دې چې د پکتیکا ماری په ونه منه ماری په جوړوم لدن دما او د وختانه د سید د پکتیکا ماری کوم کار کړه دا او کله چې مثال پکتیکا ماری څه دا تر اوسه پر یو رسمي رئیس نه لري سرپرست په توګه باندې اداره کې زده یو او بل هغه څنګه ماده ده چې مثال د کوم برق سي د ترکمنستان له هیوا نه صدر شوی د سکندر او غزنی ته چاڅو ده او بیا خصوصا پکتیا او خوست ولایت ته چاڅو ده آیا د پکتیکا د برق کوم برخه نه لري چې مثال پکتیا او ګردیز او خوست ته چاڅو ده پکتیکا ما باندې کې پاتې ده او بل څنګه لکه تیر ورور جان څوک د پکتیکا مرکز کې تیر واجان او کوم صاحب او شارک صاحب ټول دا واجه کول چې مثال د پکتیکا مرکزونه چې د پکتیکا بند د منظر د پیسې تیار دي او همدارنګ سرویس سوي دا چې څومره په موسم کې به موږ کار ته بنشو راکوو نو کله راځي چې بند هم د وتر کې بند غصفات نو کار ته بنشو راکوو دا حالې په سپیټر باندې واجه کیږي
بیخی سمده مننه یو اوریدون که بلا مخلوب یا با والی صاحب جواب در که مهربانی مهربانی که صاحب یا چه جر
سلام علیکم
و علیکم السلام
آره؟
بله صاحب اورو خبری و که صاحب
بله
خیر تاسو نه وری مشکل په ټلیفون کې لري او اصلا عموما مشکل په دې خاطر وي چې تاسو رادیو هم لوړه اوري نو ځکه زموږ आवाज نه اوري او دې رادیو आवाज لږ په ځند درځي ولی صاحب مهرباني وکړئ تاسو
مننه سروان صاحب د ورور د پیرکوتی په ستې خبره وکړه د پیرکوتی د ورګونو ول سولې مربوط د پیرکوتی کو سیمه سیمه په ستا کې راځي هم د یو مشکل لرو مونږ دې چې کله او ایمون کارکون کی زمون نظامی وکونه دلته وګو سره خطاتیږي د غره سر ته وګو پروتکی نو د دولت وسوال مخالفین هم بیا چیرته په غلا چیرته پټ ناس بیا ایمون وکونه یعنی مون سفیر دوی شهیدانوی دوی الکولی بریده حمله کوي نو د سیمه خلک کله کله دوی سره په دیو په پروتکولو کې کومه کی زکه بیا هغه وخت د سیمه خلک ملګری نو بیا حملات نه کیږي د حل لار باندې موږ یو کال کار وکړو د غره سره د یل ته وګو استل داسې اسانه خبره نه ده د پستا هم د دې پر نه ده چې ولې چې موږ ډیر د سیمې ضرورت دی اصلي ضرورت دا ده چې موږ دلته موږ یعنی ولسوالۍ ته چې کله اکمالات کوو نو د دې غره سره ته بیا چې کله دولت وختوال مخالفین وخیږي نو سرک لاندې تیر شوی دی بیا د موږ په قطار باندې حمله کیږي ما د پیرکوتی دی خلکو سره خبرې وکړې زور تر کېناستم حتی ډېره د صلاحیت نه لوړه خبره مې ورته وکړه ما ورته وویل چې دې پوستا کې تاسو کېنئ تنخوا درکوم یا عشا درکوم معاش درکوم خو د دولت وسوال مخالفین مه وژنئ هغه مه ولئ بخلي سره بل تاسو په دوی باندې حملې مه کوئ یوازې دومره وکړئ چې د دې مخه ونیسئ چې موږ کله کتار د دې لارې نه تېرېږي چې دې پوستې ته د دولت وسوال مخالفین راونخي چې دوی د راختو مخه ونیسئ د دې هیڅ لاره د موږ سره یو نه وړاندې طالبانو د تاثیر لاندې دي په هغه سیمه کې د ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم چې نه بدلوي خپل حالت خپله دوی خپل حالت خپله نه بدلوي د خپل حالت بدلولو کې کوشش نه کوي خپل تقدیر خپله نه بدلوي نو په دې باندې بد شرایط مسلط دي هم د دولت د وسوالو د مخالفینو لپاره هغه ته شپه ورکوي، ډوډۍ ورکوي، پزورې ورکوي، زکات ورکوي، اوشر ورکوي، د دوی په سر باندې مسلط دي او هم د دوی پستې سره په عذاب دي. خو بیا هم مونږ تېره هفته د یو چا سره خبره وکړه په څلور چنده قیمت، مونږ د یو چا سره خبرې وکړې، هغه پیسې مو ورته ومنلې چې په دې غره کښې مونږ ته برمه ووایي چې تر څو زمونږ سرتېري د لاندې راکوزېدو را خلاص شي او ولس هم زمونږ سره په عذاب نه وي. د پلتو بند خبره دا جلسا ولسمشر لارښوونه هم کړې وه، هیات مې یا څه کسان هم راغلل، سیمه یې هم وکته. دا د دې فیزیبلټي سټډي یا تحقیقاتي مطالعه یې $22 میلیونه قیمت لري او د بند جوړول یې بیا څه کم $25 میلیونه قیمت لري، ټول $70 میلیونه قیمت لري. دا په د بندونو جوړول په پکیجونو ویشل شوي دي، شپږو پکیجونو باندې. یو پکیج کښې زمونږ دغه بند هم شامل دی، په دې کښې د لغمان یو بند دی، د خوست یو بند دی. دا پکیج چې دا د ولسمشر تر میز رسېدلي دي، د تروکاتو ملي کمیسیون ته رسېدلي دي. مونږ هم دې ته انتظار یو چې په نن او سبا کښې منظوري را شي او د دې اول سروې شروع شي او دا د داخلي کمپنیو کار هم نه دی، ځکه دومره لوی بند دی چې $70 میلیونه مصرف لري او داخلي کمپنۍ کولی هم نه شي. وارداتي برېښنا دا ټاکل شوې وه چې سږ کال سور کښې باید هغه شروع شوې وای، د دې سروې شروع شوې وای، خو ځینې ستونزې دي په سیمه کښې، زمونږ په سیمه کښې نه دي. په غزني کښې مونږ ته د غزني د لارې برېښنا باید را شي، د اندړو د لارې باید را شي. د اندړو په لاره کښې نهایت ناامني ده، هلته تګ او راتګ هم ډېر ګران دی. خو نوی مکتوب مونږ ته چې رسېدلی دی، خو د 1998 کال کښې به د وارداتي برېښنا د سروې چارې پیل شي، سروې نه وروسته وایي بیا د انتقال د لګولو چارې پیل شي. مونږ مطمئن انشاءالله دا وعده به فوري کېږي. د بل د پلتو خبره تکرار کړې وه، زه د خرنې په خلکو باندې د یو جرات غږ هم کوم چې دومره لوړې پروژې هم غواړئ چې $70 میلیونه تاسو په یوه پروژه ولګېږي، لږ ایمانداري هم وکړئ، لږ په ایمان لاسونه هم ووایئ، لږ د نورو د فکري تسلط نه هم ځان خلاص کړئ، د تسلط نه هم ځان نه خلاص کړئ. یو چا زنګ نه یې درته کړی چې دولت سره کار کول پرېږده، تا بیا په منډه ته بیا په منډه د خپل دفتر نه په منډه وي. د نورو ولسوالیو خلک کلک ولاړ دي، هلته خپلو دفترونو کښې ولاړ دي، که څوک یې وژني که څوک یې نه وژني، وسنۍ بیا یې خپله خاوره ده، په خپله ایمانداري خپله ایماني وظیفه یې جرګي، خپله حلال رزق هم ګټي. د پکتیا او د خاصه د مرکز شرنې خلک که امتیازات غواړي، نو یو څه امتیازات دې هم لږه قرباني دې هم ورکړي. خو مونږ بیا هم دوی ته ډاډ ورکوو چې دغه پروژې مونږ دوی ته پلي کوو، دغه پلي کېدونکي دي، دا به کېږي. خو زما خپله دا تصمیم خو تر اوسه شته نه، خو که زه د دولت ډېر جګپوری چارواکی شم او یا جلسما ولسمشر د ما غږ واوري، زما غوښتنه ومني، زه به ولسمشر ته دا ووایم چې په کومه سیمه کښې چې ښه امنیت وي همالته پروژې ورکړه. وارداتي برېښنا هم هغه چا ته ورکړه چې امنیت یې تامین کړی، د سولر برېښنا هم هغه چا ته ورکړه، د بند پروژه هم هغه چا ته ورکړه. څوک چې قرباني ورکوي هغې ته قرباني ورکړه، څوک چې قرباني نه ورکوي هغو ته تر هغوی انتظار وباسه چې دوی خپل تقدیر په بدلولو کښې برخه واخلي.
بله، دا هم یو لاره ده چې په دې شکل سره به امنیت سره هم مرسته وشي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، د خپرونې وروستۍ شېبې هم دي، یو څه لنډې خبرې وکړي او ژرې وکړي، مهرباني.
سلام علیکم. سلامونه لیږي، د احترامات درته وړاندې کوم تاسو ته او محترم والي صاحب ته. شمس الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت.
مهرباني کوئ صاحب.
د والي صاحب نه دوه پوښتنې لرم. پوښتنه دغه ده چې والي صاحب له موږ سره وعده کړې وه چې پکتیکا پوهنتون ته به داسې پوهنځۍ را زده کوم. شپږ کاله کېږي پکتیکا پوهنتون جوړ شوی ده، هغه دوه پوهنځۍ د خپله تعلیم و تربیه پوهنځۍ تر اوسه پورې ودانۍ لري، خو د زراعت پوهنځۍ باندې کار روان ده. کوم پوهنتونونه لکه چې لغمان شو، کونړ پوهنتونونه چې له دوه سره جوړ شوي دي، هغه اوس ډېرې زیاتې پوهنځۍ لري. که ده که ولسمشر صاحب له کوم هغه نه ده کړی پکتیکا ته، په دې باره کښې دوهمه پوښتنه دغه ده. پوښتنه نور ځینې دغه ده چې دی باید د پکتیکا ولایت ځنګلونو ته ډېره توجه وکړي. پکتیکا ځنګلونو ته کم ورکېږي چې هېڅ امکان لري که په غټ ډول باندې دوام وکړي، امکان لري چې 5 کاله وروسته ختم شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان، تاسو دوه پوښتنې درلودې، نو بل اوریدونکی نه اخلو ځکه چې وخت نشته. والي صاحب مهرباني وکړئ.
زروان صاحب محترم، د پکتیکا پوهنتون یو لوی غنیمت دی، یوه لویه سرمایه ده. په دې سیمه کښې دوه پوهنځي لري او د پوهنځیو د زیاتولو دپاره یې مونږ ولسمشر ته مستقیم پیشنهادونه هم کړي دي. زه او د پوهنتون رئیس پوهنمال اریجان عادل دا وارې په د اوسني سفر کښې د لوړو زده کړو وزیر ته هم ورغلو، هغوی ځینې شرایط مونږ ته راکړل، پرمې مونږ ته راکړه چې دا خانه پوري کوي، مونږ ته شرایط پوره کوي، مونږ تاسو پوهنځي زیات کړو. مونږ په دې کوشش کې یو چې هم فاندې زیات شي، هم ودانې زیات شي، د پانتون پرمختګ دی، د پکتیکا اساسي بنسټیز پرمختګ دی، په دې باندې کار کوو. د اوبو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده، دا بین الافغاني ستونزه ده، خلکو شمسي پیدا کړي دي، برنې والي دي، اوبه راباسي او بې ځایه مصرفي ډېره او د اوبه ښکته روانې دي. دا ستونزې مونږ د دې سروې پیل کړي ده، اول یې سروې کوو، د سروې نه وروسته بیا مونږ دې لپاره یو ټارګېټ ټاکو چې څومره به څومره وباسي. خدای وا ډېره ستونزمنه خبره ده، په دې کې بریالیتوب هم ډېر ګران دی، په دې کې کار کول هم ډېر ګران دي. مونږ هیله من یو چې د سیمې خلک دې مونږ سره دا قناعت وکړي چې اوبه په خپله اندازه را وباسي او په خپله اندازه یې مصرف کړي، بې ځایه یې نه کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د قدرمنو اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه وویل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
چتر اٹکا پکوان ٹولوا کی مانو وینم چمو شرر پئی لم